په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هېواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هېواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 12 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د 14 علت ودانې په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانې ویجاړ کړي او چارواکي وای چې د ویجاړې ودانې تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږ اتیا وبخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکېل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 12 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحم امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد افریقي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخه تارا سپهری فر له قوله راغلی چې وای چارواکو په تیرو و میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته د چبازه مثلا وس ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات صحیح نشته.
د کونل ولایت د وټپورې ولسوالۍ د هوز د سیمې اوسیدونکو خپلې سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بیګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
radio.com هم اوریدې شي او سم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبر
تغراز وړاندې د خبرونې په دوهم نیمې کې د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مهم د ایویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړی شوی چې پکې له ډیر شو زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهین مال پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومان د ګوزن یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو لستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره یې مخنیوي د واکسینو د تطبیق لاله ممکن دي خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف تیر شپه نا وخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لګ تر لګه 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بالغ پرې دور سپټوله نړۍ کې لوښ پیته میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وچی. لدې ډلې څخه 80 میلیون ماشومان ته هیڅ کله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خبرو شوی معلوماتو ته خبرګون نه خای. موږ د دې وزارت لوایان شرافت زمان سره سوزل اړیکونی و مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلون غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدماتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیز مرستې وشي. هغه طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خوځو د کار کولو مخنیولي. مګر یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خزینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړي وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې تزي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمه لري دي، کلی ډیر دي او هغه لوري ته چې موږ زو مجبور یو چې محرم ولرو.
وختره طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیاي سکتور کې حمله ننګون کو ستونزو سره مخ دي. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته خو د تیر په پرتلای په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغله. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوري غړولې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لکتر لګي 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه دي چې کچېرې دومره شمیر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کیږي دوی پر روغتیا به اغیز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه خره تقریبا کومه د 10% سنجش وکوم امکان لري چې تر 50% ماشومان ته اندغه صحیح او لرنه شوي. خو کومکمل کدو مونږه 80% وینیسو که یا 100% وینیسو په هغه اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته ده چې بعض مثلا وس ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات صحیح نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې چې مثلا که ولایتونه مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه وسي تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بلې ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې یو لکو ول زر ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه ندی ترلاسه کړی او تر ندی شوی د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت هم دغه سده په افغانستان کې
او د یونیسف خبره ټیک دی په دغه خاطر چې یو حساب ده چې دوی خپل یونیسف کړي خپل ټیمونه لري دوی امکان لري ساحه ته وګرځي یو مونږ دی چې مثلا خپل په شپخانه کې کار کوي مونږ سره خلک مونږ ته راغلي یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړي چې مریضان مونږ ته راغلي او دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعض دوی چې ماشومان ته یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو خپل کله چې مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړي د یو ځای نه راغلي د اطراف نه څه لږ وضعیت کښې شوی ارامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړو تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه دوی نه دی اخیستې حتما د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلوت اول مثلا فلج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فلج شي هغه مقاومت د وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه په خپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انتیبادي تولیدوي تر څو چې ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري چې واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی چې معافیت ده یا هماغه مقاومت د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه و چې هغه ماشومان چې د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو دو چاودنو د مړو شمېر ولسو کسانو ته لوړ شوی د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځه مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې اووه پنځوس نور کسان هم ټپیان شوي دي پسې مې کړې دغو چاودنو په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړې وه او له چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې د دې چاودنو علت باید معلوم کړي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان نور راپور راکوي
دغه وخت په نشاط چوک بنګوره کې د خیبر پښتونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تانا چې پای کې د ترهګرو مقدمې د چریګي پاغي باندې چې دغه تفتیش کیږي پای 14 نشو وا هغه 14 کې چې دغه تر دې د ما ولس کسان پای کې مړ دي چې پای کې دور اس پولیس هلکار دي او نور چې دغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګ په دې کې شپېته پوری کسان چې دنه جوبل شي ودي د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړي چې دا یو 14 چې دا د تر هغره نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دوی به له 1700 کیلوګرام 14 کې موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه ودانی شي دا هغه په مکمل توګه رنګ شي ودا چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګه شي بورستا درې نور بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دغه هغه تبا کړ آینا کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو او هغه هغه سپیدا د نو د سپریدنه په دې وخت نشات چې وخت بنګوره کې چې دا د سواته سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج را بللی دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دی کې دامره چاودون کې مواد کم ځای نه راځي. دوی وایي چې حکومت دې په سپا پاکه خبرو کې چې دا طرح کوي تورو یې باندې میزایل لاغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي کې یو خودکش ده. دا مختلف کې دی وخت کې چې دی نو دغه یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه د قوم ته خبره کوي چې په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چې خبر پښتون خو د سوات لسیمې د تیرو د بیگنې او چاودنو د ورستي وضعیت او د غرس پسې مکه د دغه چاودنو په وړاندې د خلکو د اعتراض لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په پیران کې ما شمانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې ما شمانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ما شمان د کورنۍ ول خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او لجنسي په لور زورول کیږي. دارا پور احمد تکل کتل یو لندیزي تاسو وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. Human Rights Watch د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لیول اسو ماشومان سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکخه چیرونکې تارا سپهری فرل قول راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومان سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه تخپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاک د غلی کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړې دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتی مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی. داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوه. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشی کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کارته اړ کیږي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بل عمرې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په ورستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونې په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سرمفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونې وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خبره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګاریت اکسنر په خپل لیکنه کې هم درسوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اخیست تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته لدی چې د 2020 په می میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2020 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شو. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپل ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څخه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې، دا هم ویل شوی و چې د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشالتیا نه واټکل کړي. ډیر نورو امریکایي ورسپانو د دوشنبه د ورځې په غنو کې د پینټاګون د هغه افشا شوی سند په اړه لیکلي خبرې کړي چې لومړی پلای واشنگتن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پرسنټ کې د افغانستان له خبرې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حمله پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند د هوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لزګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیګو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلونګونه او بلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیګې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو په راویستلو او ماتولو بوخت دي. د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک ته کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تلته منګه سرک شروع کړل دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت چې خلک د ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتي، موږ سره سره پولیس کار ده شروع وسپوري. دا د ولس آل زالي دي، دا د ولس خپل د غوخه خاري دي. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکو وایي د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون تر سوالې شي او نه هم دارته ور توکي خپل کورون ته انتقالولې شي. نصیر الله او صفات الله:
مریض به موږ واغسته فزنازه کې به موږ له دوه کسو هم زنازه وړله او شکل هم خروته کوزو، نه هغه مریض به زیاتره د ژوند لاسه ورکړ. اوس دا شروع موږ کړی دی او د اندازې تم را ورسو چې د سکواټر پورې چې کم دی نو بس ورکوټه گاډه راخیږي. زمونږ یو ولادي مریض را روان شي، په لار کې د هغه اولادونه پیدا شي، بعضې اولادونه ضایع کړي دي. زموږ سړکونه نشته دی، موږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغې بیخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سرک په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي څو له اوسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپله هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لرې پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه د خپل سرک کې لګی دي. په خپل لاس به چرګان چې کار کوي نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستنده ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نرغېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وايي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نورله اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو د سې بنداش جوړ کړی چې کټاب خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنگ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو په هنتونو څیړونکو وایي دا بنداش به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ شکېدو نه دی کولای به شي چې ژر بنداش لري کړي. د دوی د چیرنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداژ کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لومړي ګام کې باکتریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څیړونکي وایي کټاب مخ په شکېدو نه وي او خرابې شي د بنداش رنگ شین بخونه کیږي او لورای ښکاری چې رنگ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لري کړي. دوی هم دراسوای چې په دې همکار کوي چې دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیټایډ په نوم مالیکولونه یو ځای کړی چې د باکتریا ست خاصیت لري.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو ارز دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو. دا پیور کارت لرو د ډیره مودې سره دلته یو نو وطن مال ته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یو نسیار والا سره موږ راخ شریک یو یا د لوړو شارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیر مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ کدا خدمت راته وړاندې کړئ. ډیر مننه.
سلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نور ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیولوس ډېر زیات مشکل دا سره مخ دی غوي. زما د امارت مشران غوښتنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی باید ټول ته دغه پیسې والے کې چې غوي خپل مشکلات حل کړي او خپل حق ورسیږي. مننه. اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مې مهیروي. د بحثم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو د سیاسي مخالفانو او فعالانو په ګډون غونډه باندې سرخی چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلن سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولې انتقلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلن سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. توماس ویسټ له ښاغلی ایګلن سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه دا وحد ملګرو ملتونو دی یوې غونډې انکوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون ویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دوه چاودنو د مړو شمېر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک ترورستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو اله د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لری کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږتیا کلنوی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکېل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقه بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي ډیپلوماټان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همدارنګه له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی، خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او دا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمېنه د اوهد افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغه څرګندونه چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورنۍ او نړیوال سخت خبرګونونه راپارولي که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړه او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشر د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي. آیا دا ممکن ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو ټول ما تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه دا مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم ستر غونډې دایره شوې لکه د بون جرګه یا داسې نوري، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوې، نه ارزښت ورکړل شوې، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استاذي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګني او په دې هیواد په دې ولسی زړه خوږیږي. د افغانستان د خلکو عقاید او ارمانونو او دې هیواد او ولستا کاملا ژمن وي په وی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډکتي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډکتي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټولې اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیلمن یو، موږ په کور دننه لا افغانانو هیلمن یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیلمن یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړه چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې هدا اقل د خلکو ته خودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دغه پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ هداقل له افغانستان بهر یا کپ داخل کې امکان نوی د داسې غونډه در جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمیر افغانان پکې راغونډ شوی دی، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پټیر بیا د خزو د حقونو په اړه فشارونه ډیر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېد کړي او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درنوي تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانه اوریدونکو ته. لبد مرغه په تیرو څه د پاسه هغه خپل چلول چیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یو بیرون نسخه هم په افغانستان کې مثبت نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
ساده ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړي.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبره ته زه اتلم. تدې اومده لامل او ریښه تدې اول داسې کیږي، په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه غواړم باید د پډیر تاریخ حقیقت باید وې منو اوېز غمو، اکثرا دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو دا هم دغه وجه نه هم د ډاکټر سید اشرف غنی په وخت کې چې کم رامنځته نه شو، وجه دا و چې لاس وهنې هم په گاونډ کې وي، هم بهرني او هم د مشت په خپل امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیدل چې نتیجه څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبره رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، د تکرار تیری هغه تیری چې منفوري شوې دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو د آزمایل شوې تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتورګو
باندې. ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وایي ورسره، بیا به انصاری صاحب تاسو درشو. تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاری صاحب. بلې انصاری صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي موږ په واسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، الحمد افغانستان زرخیزه هواد، افغانستان په غرور هغه کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمی، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوي پر افغانستان زړه خوږیږي، دا غوي د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا د سید بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دی، د عالمین د احکام او اساس د ولقت کرمنا بنی ادم، د انسانیت ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي. ستاسینا نیولی دغه سی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوقو او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کوډونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي دغې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي. یو تاسې په یو رسنۍ کې هستی تاسو چې د خپل رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ؟ کدا چې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله مالګ زیاتوي کله مرچکې زیاتوي کله دیګ سوي وي هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یا په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسلو تاسو په خبره باندې
تاسو خرابه کی تاسو وګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیات او د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي د هغه په اساس په کارو په دندو وګمارل شي. دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کچیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یا بیا زغمي.
مننه انصار صاحب مننه. بیا هم راځو ساده صاحب دغه څیرې چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګند شوی دي اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم همدوی وو په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدوی وې د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو یا اوس هم نن سبا دلته او هلته امزي مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې واکه موږ په قاتل رجال سره مواجه یو بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ ملي انسانانو کې یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو منتیا نه لري بلکې د بهرنیو د منتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې د طبيعي مطرح کړئ
شي. انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکو دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوه پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي ناکام تختیدلی او سولیدلی پردی دی چی دا افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نښان لري. هیڅ کله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوندې کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې دی. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی. حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلارونه د جمعتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي پخوانی متقاعد خلک دی اوس یې د تنکونو یا دغسې څیړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندی په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وښوري.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپور تکړه ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو ورسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي ډیر نور هم خبرګون و خودل دوی هم خبرګون و خودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکي غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي. یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي
چې بعد مغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. پاسل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماکان غونډه ته وبلل شو لکه په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړې شو لکه د غونډه وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر وکړي. لکه د دې ترڅنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکایي کوم حرکت وکړ تامرستې ولېګلو په خوانی جنگ سالاره ته د سره او حالت او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګه کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دا د تاسو غږ راپورته کول تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي. داسې به وشي یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکای د ژمنتیا او د نړیوال ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت ته وګوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغې یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کړي. دا د لوحي
ښوونکي
داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته ودي باسې مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت پکې معلوم.
مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پني و چې شوې دي او ک طالبان د تغړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې نو دوی بخپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ بربادۍ او ګنبودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې سات شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې منډیټ او منشور ښکاري او لنومې ښکاري دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوهې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې. د افغانستان د ملت لسترګو او غوږونو او افکارو لري هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي. هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه صدات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
Thank you.